افغانستان کې ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د دی خبرونې ډیره برخه د ځوان فکرونی ځ خبرونې ځانګړې شوې خو پایل زنوریاست نوري د سات په خبرونو کوم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ وای افغان ښځې او نجونې چې په کور کې بندیانې دي او نشي کولی ازادانه تګ راتګ وکړي یا زده کړې ترلاسه کړي له خورا ذهني او رواني فشارونو سره مخ دي. توماس ویسټ بیګا په څو ټویټونو کې ویلي چې له یو شمېر زړورو افغان ښځو سره یې کتلي او مهمې غوښتنې او مشاهدې اوریدلې دي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې هغه کورنۍ چې مشرې یې ښځې کوي له کړاوونو سره مخ دي او نړیواله ټولنه باید د دوی اړتیاو ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي همدارنګه ویلي چې پاکستان ته د خپل دوه ورځني سفر په مهال د دې هیواد له لوی درسي جنرال سید عاصم منیر د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان او د بهرنیو چارو وزارت له معین اسد مجید خان سره د افغانستان او نور مسایلو په اړه خبرې وکړې. ښاغلي ویسټ ویلي چې په دې کتنو کې د تروریزم، امنیتي وضعیت او د طالبانو د هغو فرمانونو پر خطرناکو عواقبو خبرې وکړې چې بشري مرستو ته د میلیونونو افغانانو لاسرسی او تعلیم اغیزمن کړی دی. په اعلامیه کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 9 خپره کړې ویل شوي چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویسټ به په دغه سفر کې چې د فبروري میاشتې تر 4 نېټې دوام کوي له پاکستان، جرمني او سویس څخه کتنه ترسره کړي او له خپلو شریکانو افغانانو او له بشري مرستندویو ډلو سره به د افغانستان په اړه خبرې وکړي. همدارنګه ویل شوي چې د طالبانو وروستیو فرمانونو نړیواله ټولنه چې د افغانانو د ملاتړ هڅه کوي او هم زموږ خپلې ګټې خوندي کوي سخت حالت سره مخامخ کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي ټام ویسټ به له خپلو شریکانو سره کار وکړي ترڅو یو مناسب ګډ سیمه ییز او نړیوال غبرګون چې د افغان میرمنو او نجونو حقونو او حیاتي مرستو ته د لاسرسي لپاره د ډله ییزې ژمنې څرګندونه وکړي رامنځته کړي. د کابل غور لویه لاره چې د واورو له امله بنده شوې وه د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل شوه. په غور کې د طالبانو د والي له دفتره نن په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه لویه لاره د ټولګټو وزارت د واورو د توګلو د ټیمونو د هڅو په نتیجه کې نن سهار بیرته پرانستل شوه. د غور د والي ویان عبدالواحد حماس ازادي راډیو ته وویل چې د غور ولایت په جنوب لویدیځ کې د شپږو ولسوالیو لارې تیر ماښام پرانستل شوې وې. د کابل غور او د دې ولایت د شپږو ولسوالیو لارې تیر ورځ د سختو واورو له امله بندې شوې وې. د اوکراین په وزوایي روسیې د اوکراین ختیځ سنګرونو ته نوي ځواکونه استولي خو د پام وړ پرمختګ نه دی کړی. د اوکراین د پوځ لوی درستیز نن وویل چې دښمن په لیمان او باخمود سیمو کې خپل یرغلیز بریدونه نه دي درولي. د اوکراین پوځ همدارنګه ویلي چې روسي ځواکونو د دونیسک سیمې په اودیافکا او نو پاولوفکا باندې هم بریدونه کړي چې نتیجه یې نه ده ورکړې، بلکې خپله دې ځواکونو ته ډېر تلفات اوښتي دي. روسیه دغه بریدونه داسې مهال زیات کړي چې واشنگټن اوکراین ته د نورو 2.2 میلیارد ډالرو پوځي تجهیزاتو استولو ته تیاری نیسي. دو امریکایي چارواکو پرون رویترز خبري اژانس ته وویل په دې تجهیزاتو کې به د لومړي ځل لپاره تر پخوانیو هغو د اوږده واټن ویشتونکو توغندي او نورې وسلې او مهمات شامل وي. دوی ویلي تمه ده چې امریکا به دا مرسته په روانه اونۍ کې اعلان کړي. په اروپایي ټولنه کې تیر 2022 کال د برېښنایي موټرو پلور بې ساري کچې ته لوړ شوی دی. د اروپا د موټر جوړوونکو د اتحادیې په وینا تیر کال په دې ټولنه کې د ټولو نویو پلورل شوو موټرو څه باندې 12% برېښنایي موټرو چې وړم 2021 کال دا اندازه څه باندې 9 او له هغې مخکې کال یوازې څه کم 2% وه. د دغو موټرو چې پر بیټرۍ چلیږي پلور داسې مهال لوړ شوی چې اروپایي ټولنې موافقه کړې چې له 2015 کال وروسته به نور پټرولي او ډیزلي موټر نه تولیدوي. د اروپایي ټولنې 20 غړي هیوادونه هڅه کوي تر 2050 کال پورې پر کاربون ولاړ اقتصاد صفر ته ورسوي. تیر کال په دې ټولنه کې د برېښنایي موټرو پلور په سلو کې 28 لوړ شوی او څه باندې 1.1 میلیون موټر پلورل شوي دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
درنو دوستانو بیا مو هر کله کوم ز اجملند ما او د دې ونی د ځوان فکر پروګرام درته وړاندې کوم. د ځوان فکر په پروګرام کې موږ عموما په هغه مسایلو باندې ریپورتونه په هغه مسایلو باندې بحثونه کوو په کوم مسایلو کې چې د افغانستان د ځوانانو ترمنځ دود وی او همدارنګه د دوی د راتلونکي د دوی د روزنې او د دوی ترمنځ د افکارو د شریکولو د وسیلو په توګه کارول کیږي. نن په ټولنیزو رسنیو بحث کوو. ټولنیزې رسنۍ یا سوشل میډیا یا خواله رسنۍ دا یو نوم دی خو ګڼ او ډیر څه پکې راځي. د انټرنیټ لاري ټول هغه ویب پاڼې اپلیکیشنونه چې د انټرنیټ لاري د خلکو ترمنځ د ارتباطاتو د ټینګولو د وسیلې په توګه کارول کیږي دا په سوشل میډیا کې راځي او په نړۍ کې دا محل ګڼې بڼې دود دي. فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، واتس اپ او همدارنګه نوی ځینې رسنۍ چې ورو ورو په افغانستان کې په دودی دودی دا په دیونه کې څیړو له خپلو میلمنو سره چې افغانان له دغه رسنیو نه څومره ګټه اخلي، په افغانستان کې څنګه دود شوي، او همدارنګه په کومو لارو چارو باندې افغانان دغه رسنۍ کاروي، ګټې څه دي، زیانونه څه دي، په وړاندې چیلنجونه څه دي. فعالانو، لیکوالو، شاعرانو، ژورنالیستانو، سیاستوالو ته دغه د خواله رسنۍ کوم ابزار ورکوي، کوم وسایل ورته برابروي، او د خواله رسنیو په دغه سنتي یا دودیزو رسنیو باندې څومره اغیزې کړي دي او د دوی کار یې څومره ستونزمن کړی دی. جعلی خبرونه چې فیک نیوز بولی دا څومره خبريږي، همدارنګه کرکه، نفرت، بدې ردې ویل دا پکې څومره جدي ستونزه ده. په دې به بحث کوو. دې بحث لپاره څو تنه فعالان رابللی دي خپرونې ته. رنگینه نور د بشري حقوقو فعاله ده چې په ټولنیزو رسنیو کې د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقوقو په موضوعاتو او نورو ټولنیزو او سیاسي مسلو لیکنې کوي، خبرې کوي، کمپاینونه کوي. سید شینواری همدارنګه شاعر او ژورنالیست دی. دیم په ټولنیزو رسنیو کې له کلونو راهیسې یو له فعالو کسانو دی. خبریال او ژورنالیست تاجولي غورزنګ هم په ټولنیزو رسنیو کې فعال دی. دا درې واړه راسره یو ځای شوي دي. درې واړو ته هرکلی وایم. رنگینه نور له تاسو به پایل کو. اول خو مننه چې زموږ بلنه مو منله. تاسو واقعا په ټولنیزو رسنیو کې له فعالو کسانو څخه یې، په ځانګړې توګه په بشري او سیاسي مسایلو او اجتماعي مسایلو باندې برخه اخلي، هغه که په فیسبوک کې، که په ټویټر سپیسونو کې، که په لیکنو کې. په افغانستان کې دغه ټولنیزې رسنۍ یا خواله رسنۍ د تاسو فکر باندې څومره دود شوي دي او څومره وخت کېږي چې افغانان دغه شیانو ته لاسرسی لري؟
ان سپ تاسو تاسو ټول تر نو اوریدونکو ته سلامونه نیکی. ډیره زیاته مننه چې تاسو سره د ګډون اجازه لرم. ډیره مهمه موضوع ده. زه خو البته د افغانستان څخه د باندې د ټولنیزو رسنیو په فعالیت باندې بوخت یم، خو په افغانستان کې هم د جمهوریت د شل کلنه دوره کې زیاتره ځوانانو دغه رسنیو ته لاره پیدا کړه، کومه چې زه په خپله ډیره زیاته ګټوره بولم، او د نړۍ سره یې ونښلول، د نړۍ د معلوماتو سره یې ونښلول، د نورو ژبو کلچرونو سره یې بلد کړل، د افغانستان غږ یې نړیوال کړ، او د خپلو احساساتو د بیانولو یوه ډیره زرینه یو زرین چانس دوی ته موقع په لاس ورغله. د دوی پر پرمختیا کې زه په خپله د روانشناسۍ نکانه دا ډېر ګټور دی افغانانو دپاره تمام شو، لا ورته تمامېږي. البته بدبختانه چې اوس د دوی د ژوند په سر ورته تمامېږي، ځکه د یو لایک پر سر یا د فیسبوک پوسټ پر سر باندې مونږ تاسې خبرېږو چې زیاتو ځوانانو ژوندونه له لاسه ورکړل، یا که په بله معنا یې ووایو پر افغانستان باندې واکداره ډله چپله د افغانانو ځوانانو ژوند اخلي. البته خو دا په دې معنا دی چې دښمن په دې باندې پوه دی چې دا ډېر ګټور دی، دا غږ اوچتول یا د رسنیو استعمال یا کارونه د افغانانو په ژوند کې تغیر راوستونکی دی. نو همدا وجه دی چې ویره دغومره تر زیاته ده. نو زه فکر کوم چې دا د افغانستان د ننه اوس مهال مخ په کمیدو یا په کمزوریدو ده، خو د افغانستان د باندې چې موږ ډیاسپورا ورته وایو یا دغه وطن څخه د باندې یا خارج میشته افغانان، په دوی کې دا مخ په زیاتېدو دی. نو دا غږ دې خدای نه غلکه یي، او دا غږ دې دغسې لوړ واوسي. ډېره مهمه ده د افغانستان او د افغانانو لپاره.
ډېره زیاته مننه. سلامت اوسي، بیرته درته راګرځو. سید شینواری هم راسره وصل دی. شینواری صاحب، تاسو شاعر او ژورنالیست هم یی، سمره چې زه تاسو په ټولنیزو رسنیو کې تعقیبوم، تاسو ډیر فعال یې او په ښه توګه فعالیت کوي، په ځانګړې توګه د خبرونو او رپورټونو د خپرولو په برخه کې. وروسته په دې اړه باندې نور هم بحث کوو چې خبرونه او رپورټونه ټولنیزو رسنیو ښه کړي او که له ستونزو او ننګونو سره مخ کړي دي. خو تاسو په افغانستان کې هم د مخابراتو له برخې سره یا د انټرنیټ له برخې سره نږدې پاتې شوي. په افغانستان کې دننه د سوشل میډیا کومې بڼې ډېرې دود دي او د تاسو فکر باندې که دقیقه فیصدي هم راته نه وایي، خو په مجموعي توګه څومره کسان لاسرسی لري دې ته، د سوشل میډیا بېلابېلو اپلیکیشنونو او بېلابېلو بڼو ته؟
ډېره مننه ان صاحب، تاسو ته او ستاسو درنو اورېدونکو مېلمنو ته ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې. ډېر جالبه بحث دی، هم زما د تیر مسلک سره هم د اوسني مسلک سره د ټولو سره معیاري بحث دی. موږ چې کله په ادارې اترا کې وو نو تقریبا 5 میلیونه افغانانو چې د فیسبوک ته لاسرسی لرود 4.5 میلیونه او 200,000 نه پورته اکاونټونه د ټویټر جوړ شوي. بیا نو دویم نمبر کې په هغه وخت کې ټیک ټاک راتله، ځکه دا خلکو ته د فیسبوک چې د کارونه اسانه وه او همداراز دوی ته د پیغام رسولو په برخه کې لومړی رسنۍ و چې د مسایلو او د ذهني فعالیتونو د شریکولو لپاره دوی ته رامنځته شوی و. نو په دې خاطر باندې افغانان په فیسبوک کې ډیر وو او دي. کله چې د فیسبوک په دغه کې الګوریتمونو کې مسله راغله چې هغوی په نه خبره باندې هم یو څوک اکاونټ بندو، نو په دې رابطه باندې طالبانو ډیره زیاته دغه هجوم راوړ په ټویټر باندې. هغوی هلته ټویټر ته لاړل او د نسبتا فیسبوک ته په ټویټر کې دغه زیاته وه، ازادي د دوی د فعالیتونو لپاره زیاته وه. په ټیک ټاک کې چې د تفریحي مسایلو لپاره یو ډیر ښه اپلیکیشن وګرځېده او خلک پکې اوس چې فکر کوم چې د فیسبوک نام ټیک ټاک مخته شوی دی.
مننه شینوار صاحب، وروسته به په دغه بڼو باندې وغږیږو. او د ما ډېره دلچسپي په دې کې ده چې دغه رسنۍ، زه خو به یوازې افغانان نه وایم چې د دوی ترمنځ ښه او بد کارول لري، بلکې په ټوله نړۍ کې که وګوري د سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو نه یو داسې یو وسیله ده چې هر سړی تنې کار اخیستلی شي او په دې کې هر سړی که هغه لکه ټولنه کې چې موږ ښه او بد لرو، هغوی ټول پکې هغه خپل نظریات، خپلې خبرې او په اصطلاح خپل هغه پروډکټ، تولید، هر شی چې لري هغه عرضه کولی شي. تاجولی غورزنګ، تاسو په افغانستان کې د خبریال په توګه باندې کار کړی دی او په ټولنیزو رسنیو کې هم فعالې. ځوانانو کومې رسنۍ کارولې په ځانګړې توګه د دخواله رسنیو نه، اوس کومې د تاسو فکر باندې کاروي، کومې دود دي نه په افغانستان کې؟
تاسو هم ستاسو درنو مېلمنو ټول اوریدونکو ته سلامونه. واسه خبره ده چې په افغانستان کې ټولنیزو رسنیو په اړه لس کاله وړاندې او لس کاله وروسته انګیرنه، تفکر، هغه تګلارې ډېر په ورته پهې نه یوازې په افغانستان بلکې په ټولې نړۍ کې ډېر تغییر کړی یا ډېر لوی بدلون په کې راغلی. کله چې سړی ټولنیزو رسنیو په اړه فکر کوي یا کله پرې غږیږي، یو بحث پکې ډېر مهم دا دی چې په لومړیو کې چې کله ټولنیزو رسنۍ افغانستان ته راغلې، په نورې نړۍ کې راغلې، یوازې دومره انګیرن ورسره موجوده وه چې امکان دې ولري دغه یوازې دې لپاره واوسي چې خلک یوازې شخصي ګټې یا شخصي اړیکې پکې وپالي. خو مونږ تاسو وکتل په افغانستان کې، په نړۍ کې چې په وروستیو لسیزه کې د نړۍ په ځوانانو، د نړۍ په ګڼو نورو مسایلو، په سیاسي او په اقتصادي او ټولنیزو مسایلو مثلا مخامخ غیز لري. تاسو به کتلی چې په افغانستان کې ډېرې مهم خبرونه، مهم مسایل اوس مخکې تر دې چې نورو رسنیو نه خپره شي، د راډیو، تلویزیون یا ځینې آنلاین رسنیو کې، هغه ول ټولنیزو رسنیو کې راښکاره کېږي. تاسو دولتي خبر پاڼې ګورئ، تاسو حکومتي بیانیه ګورئ، د غراز دوی هغه وړاندیزونه ګورئ، په نړۍ کې لوی سیاستوال ګورئ چې همدې د لارې په لوی کارونه کوي. او بل دا چې په ټولنیزو رسنیو په وروستۍ لسیزه کې ډېر لوی غبرګونونه یا ډېر لوی اغیزې هم ځان سره لرلې. مثلا په وروستۍ لسیزه کې ټولنیز رسنۍ د ګڼو هیوادونو په نظامونو د ګڼو هیوادونو ټولنیزو د ګڼو هیوادونو سیاسي مسایلو ته تغیر ورکړه. نو دا له دې معلومیږي چې ټولنیز رسنۍ نن سبا
د ما زوایم چې د ځوانان ورته لاسرسی څومره لري، او عموما افغان ځوانان څومره ټولنیز رسنۍ خصوصا په کومو برخو کې کاري علاقمندي څه ده؟ مثلا مګورو دلته مکتب په واتس اپ کې ځینې پیغامونه راځي چې د ټولنیز رسنۍ یو ډول بڼه بوله، یا په فیسبوک کې ګورو چې ځینې کلیوال ځوانان پکې فعال دي، حتی خطي او لیکلوست دي دغه لپاره زده کړی چې وکولای شي په فیسبوک یو شی ولیکي.
ګور ان څه تاسو وړاندې شمار سم نو پښتنو وکړ چې په افغانستان کې څومره کسان ټولنیزې رسنۍ کاروي او څه ډول کاروي. زما معلومات ښیي چې په افغانستان کې شاوخوا 1 میلیونه خلک یا وګړي چې د ټولنیزې رسنۍ کاروي، چې په دې کې بیا تر ټولو لوړه شمېره چې د فیسبوک دی. فیسبوک معمولا په ځوانانو کې دغه برخې مرسته ویشلې دي. ځینې کسان یوازې دې لپاره خبروي کاروي چې روزنی معلومات لاسته راوړي، ځینې کسان دې لپاره خبروي چې خپل د یو څه پکې خبره کوي، خپل انزور پکې خبر کوي، د خپل شاوخوا سیمه په اړه وغږیږي. اته په ځینې کسان داسې چې په سیاسي مسایلو کې ښکېلېږي چې اوسنی وضعیت په اړه وغږیږي، په اقتصادي مسایلو په اړه وغږیږي، ټولنیزو نحوال په اړه وغږیږي. دا داسې مسایل دي چې په افغانستان کې اوس مهال کې په لورو پرتو سیمو کې هم کتاسې وګورې ډېر ځوانان مخکې به یو لر په سیمه نه ډېر خلک له یوې مسلې یو کال وروسته خبرېدل، خو اوس ټولنیزو سمه په مټم تاسو د ځوانانو په مټ ګورو چې دوی په ټولنیز رسنوي د لارې د یو لارې ولایت مسله په اوسو د کو کې موږ تاسو تر غوګونو موږ تاسو تر سر کو راوسوي. خو مسله دا ده چې دغه بوختیاوی هم را سره توپیر لري، دی که بیا هغه ته هغه مثبت او منفي خونه را سره اخلي ټول خونه پکې شته.
مننه په دې ورسته په ورسته په دې د اړخونو باندې غږی ګورسته خورازي چې اول یو څه د دې ټولنیز رسنیو په دې څه ډول په افغانستان کې کارول کیږي، یا کوم رسنۍ کارول کیږي، او خلک تنه څنګه ګټه اخلي یا څنګه کاری په دې بغږی ګزبیر ته تاسو راځم. زه ورزم رنگینه نور ته. رنگینه په افغانستان کې منګو تاسو ټول ته معلومه ده چې خزي دی هلکانو او سړیو پر تلا باسونو ته هغه ټولنیز باسونه دي، یا که اجتماعي باسونه دي، هغه که سیاسي باسونه دي، هغه کار وختو لاسرسي کم او محدود و ان هغه لست کسانم یا لست انجونیم څومره چې لستو نارینه و دغه باسونو او ټولنیزو مسایلو ته لاسرسي درلود، انجونو نه درلود. هغوی په کورونو ناستې وي، هغوی هر چیرته نه شو تللی، په هر بنډار او هر مجلس کې برخه نه شو اخیستلی. فکر کوئ چې ټولنیزو رسنیو د افغانستان کې دننه د خزو او انجونو غږ پیاوړی کړی دی، او هغه ښځې چې پوخای غږ یو ځای ته نه رسېده اوس کولای شي چې د ټولنیزو رسنیو د پردې تر شا پاتې شي خو خپل خبره ورسوي؟
د پوخوا او د اوس سره خو به نه پرتله کوم، خو دغه د شل کلنې دورې سره به پرتله کوم چې د افغانو مېرمنو غږ، البته چې افغانستان یو سنتي ټولنه ده، د مېرمنې غږ له هر اړخه چې وي، او بیا د طالب دغه شل کلنه دوره کې هم موجودیت که ډایرکټ او انډایرکټ و هغه د انګلیسي په خبره موجود و، نو دی په خلکو باندې یو ویری یو تاثیر پرې غورځاوه. خو بیا هم مېرمنې فعالې وې، مېرمنو خپل غږ کاوه، لکه زه پخپله دغسې ډېرې خپلې خپلوانې یا ملګري پېژنم چې هغوی په بل نوم باندې به یې فیسبوک پاڼه درلوده، خو درلوده یې لاسرسی ورته درلوده، هغه خپل غږ یې پورته کاوه. نو زه فکر کوم له نشته نه یو څه شته هم خو وجود لري. همدغه وجه دی زه فکر کوم طالب له دې زوره لا خبر نه و چې په اول کې راغی، دوی ته معلومه نه و چې د افغانان په دې شل کلنه دوره کې په دې اندازه پرمختللی دی، او تر دې اندازه پورې له میډیا سره بلد دي، او دومره ګټه تر اخیستای شي. دوی لا په دې زور خبر نه و، دوی ډیر څه وکړل، او خلکو لکه مخکې چې دلته شنواری صاحب وویل چې نن سبا کې یو ټاپ سره ته ګوري چې له کلي یو شار څخه یو خبر راپورته کیږي، او په ثبوت سره درته راپورته کیږي، ویډیو ده تر عکس دی تر اواز تر اخیستل شوی. نو دغه پیښې په خپله ډیر یو ثبوت دی چې د میډیا تاثیر په افغانستان کې، یا د میډیا
وجود په دې شل کلنه دوره کې افغانانو ته څومره ګټه رسولې غاګي تر کوم ځای پورې رسیږي. نو زه فکر نه کوم چې مېرمنې به هم تر بې برخې وي. د مېرمنو ونډه کمه وه خو وه له دې خوا چې بیخي دې نه وي، نو ونډه یې وه پکې ګټوره هم وه. اولاد یې اوسمهال خو سخته ده، ځکه چې اوسمهال خو لا نارینه پرې وژل کېږي، نو مېرمنو خو لا بیخي بده ورځ ده. اوسمهال غږ یعنی هڅه کېږي چې د افغانانو غږ ودرول شي، خو دا دومره اسان کار نه دی او نه د طالب د وس کار دی، دا ځکه میډیا ډېره زورواره ده. خو د افغانستان نه د باندې اوس مهال زه ګورم چې د مېرمنو ونډه نسبت د مخکې څخه زیاته ده د مېرمنو دپاره. ډېرې مېرمنې البته د افغانانو لپاره، زه دغسې نه وایم چې د مېرمنو لپاره، د انساني د افغان دپاره د انساني ژوند د حقونو لپاره د مېرمنو غږ اوس لوړ شوی دی، نو دا په مثبته یې ګورم.
مننه. وروسته به بیا زه تاسو ته راګرځم په دغه ټویټر سپیسونه یا کلب هاوس کې د خلکو غږیز بحثونه. په دوی کې موس له نیکه مرغه بیرمنې ښکاري چې خپل نظر څرګندوي، خپلې خبرې کوي. دا د موږ په ټولنیزو مسایلو کې یا د موږ او تاسو لکه تاسو چې اشاره وکړه چې افغانستان یوه دودیزه او عنعنوي ټولنه وه، په شرایط خو به د ټول دپاره سختي، خو د ښځو او نجونو لپاره په سیاسي بحثونو کې ګډون همیشه له ننګونو نه ډکو. شینواره صاحب، تاسو په همدغه موضوع باندې څه وایي؟ فکر کوي چې سوشل میډیا په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې دا وروستۍ دورې باندې به په آخر کې بیا وغږیږو چې اوسې وضعیت څه دی او راتلونکي څه خل اټکل کولای شو د سوشل میډیا په افغانستان کې؟ خو په مجموعي توګه که راته ووایي، له هغه وخت نه چې په افغانستان کې سوشل میډیا دود شوې ده، فکر کوي چې د افغان ښځو ته غږ ورکړي؟
بالکل. زه به د رنگیزې نه چې تاسو کومه پوښتنه وکړه د هغې په رابطه یو څه اضافه کړم. زموږ د هغه وخت د ارقامو په اساس باندې ښځې چې کورنۍ بندیزونه هم لري، لا اوس هم د دې بندیزونو نه خلاصې نه وي، په دې شل کلنه دوره کې هم تقریبا په هغه اکاونټونه چې په ځانګړي ډول باندې موږ ویلی شو چې دا د ښځو دي، نو په ټولنیزو شبکو کې زموږ د ارقامو په اساس باندې 10% ښځې وي. ځینې ښځو چې دی یا مېرمنو یا نجونو، هغوی د نارینهو په نامه باندې، د خپل اولادونو په نامه باندې فیسبوک اکاونټونه جوړ کړي دي چې هغه هلته دوی جینډر خپل میل ورکړی دی، هغه نشو حسابولی، نشو ویلی چې هغه په دې کټګوري کې راشي که نه. خو 10% په هغه دقیق او کره او دغه ارقام چې و هغه دا و. دغه فیسبوک اصلا جوړ شوی، دا پلیټ فارمونه چې دي اصلا جوړ شوی د یو هدف لپاره دي، مګر په آسیایي هیوادونو کې یا هم په دریمه نړۍ هیوادونو کې دا د نورو اهدافو لپاره وکارېدل. مثلا فیسبوک چې دی اوس د نړیوالو کمپنیو ترمنځ دا دغه دی چې دوی د مارکیټینګ لپاره وکاروي. اوله کې دا د تصویرونو د کارولو د غیر لپاره، د تصویرونو شریکولو لپاره جوړ شوی. یا ټیک ټاک چې دی د خپلو څورتوي تخلیقي تمثيلي صلاحیتونو لپاره جوړ شوی، چې هغه اوس د نورو دغو لپاره کارول کیږي. همدارنګه دا ټویټر چې دی د رسمي مسایلو د شریکولو لپاره جوړ شوی، چې رسمي ارګانونه هلته نظریات په لنډ ډول باندې شریک کړي، اما اوس د دې بڼه په زموږ په نړۍ کې بدل شوې ده، د هر څه همدغه څه ده. نو په همدې لحاظ باندې په ځینو هیوادونو کې د فیسبوک نه یا ټولنیزو شبکو نه خلکو د ویښتابه، د ټولنیز ویښتابه لپاره کار واخیسته. په افغانستان کې دا د اداراتو د مارکیټینګ لپاره یا د خبر د رسول لپاره، حتی داسې ادارې هم رامنځته شوې چې هغه یوازې د ټولنیزو شبکو د څار او بیا بیرته د هغوی د رهبري کولو یا هم هغوی د تزریق کولو دپاره دغه څه ورته وایي پرسونل وګمارل شو، هغوی چلول داسې اکاونټونه او دغه پیجونه. دې که ګټه وکړه او که تاوان وکړه، هغه بیل بحث دی چې په ډېره کچه باندې د افغانانو ترمنځ ډېر بدبینیانې هم را پیدا کړي. یو فیسبوک یا ټویټر یا بل شبکه چې په منځني ختیځ کې د ویښتابه لپاره خلک راپورته کیږي، او نه یا هم دا اوس په ایران کې واټساپ او دغه چې دي پلیټ فارمونه هغه د ویښتابه لپاره کارول کیږي. په افغانستان کې مثلا یوه ډله به راغله په واټساپ کې به چې دی ګروپ جوړ کړه چې راځي دا پلان کې ډله یا د پلان کې زه یا د پلان کې کس د شخصیت د هدف کوو د ټارګټ کوو د شخصیت کوشي کوو یا هم د لپاره چې ترهګریز پروګرامونه او پکې جوړیدل به وبرت نور شبکو کې بداغي مواد خپرېدل یو څه مسائل شته ده خو خوشبختانه دغه سم نه ده چې ټول هر څه منفي ډول باندې وکړول شول دا اوس ټویټر فیسبوک تر ټولو مؤثر فعالیت چې پکې لري هغه خويندې دي په فیسبوک کې ځکه طالبان نشي کولای یو بل خبره اضافه کول غواړم چې دغه ټولنیز شبکې په هر هیواد کې د حکومتي کنټرول نه وځي په افغانستان کې متاسفانه د ټولنیز شبکو د هغه مرکزی ادارو سره د حکومت داسې جوړ اړیکه نه و یا رسمي اړیکه نه و مثلا اغاز ما په کچوا یا زما د ادارې د رئیس په کچوا یا هم د یو وړ مدیریت په کچوا چې هغه ډیر انتظار باوي ورته کو نو خبره دا ده چې نه په دوی باندې ټیکسونه په افغانستان کې ورده نه دوی مواد سارل کېدل نه دوی الگوریتمونه خپل ورکول کېدل یعنی دا مسائل وو افغانستان حکومت بیا ورته جوړ نه او یا به دې مسائل ته به پام نه کوي یا به د بیان ازادي مالګ ورنډی راشي وو خو خوشبختانه اوس چې د کنارینه چې اوس د خپل سیوري نړیږي خويند تر ټولو زیات فعالیت کوي او د واکمنی ادارې په اړه باندې په جرأت سره په ډیر جسارت سره دوی نیوکم کولای شي مسایل هم شریکولای شي ځکه دوی خو هغه په کورته ورتل نه شي او طالبان سره دومره وسایل شته چې دغه اکاونټونه وڅاري د نارینه ځکه آسان پیدا کولای شي چې نارینه خپل یو بل ته ویلي دي سره چې دا زما اکاونټ دی هغه ستا اکاونټ دی
او خډه رکسونه هم پکې یې خپل
بالکل همداسې ده نو خبره دا ده چې خزینه دغه ډیر یو مثبت لوري ته خپل د ټولنیزو رسنیو د کارونې فعالیت مخ سره روان کړی دی پاتې شو د ویښتابه په برخه کې په دغه یو نیم کال کې خلک خورا مایوسه و هر سړی دا پوښتنه کوله چې څه راوښول شاک شوی و د مانو نیولې تر د تا پورې تر د ماشوم پورې تر د دیکانه پورې هر سړی دا اوس د طالبانو تر ټولو غټ سردرد دی او غټ د چاودون هم دا دی چې څنګه که دوه کسان یا لس کسان هم د ټویټر په یو سپیس کې راټول شي هغوی د ویښتابه یو باس کوي د دوی زړه چاودېږي حتی دوی اوس ورته ناست دي چې هغه سپیسونه کنټرول کړي او وڅاري او ثبت کړي او خپلو مشرانو ته راپور ورکړي
مننه
د یو ویښتابه د دغې لپاره کارېدنه ډېره مؤثره هم ثابت
سلامت اوسې زه غورزنګ صاحب تاسو ته راځم خو لاغي مخ کې واري بیا رنګیزې ته راځم چې لدینا دغه دی خزو وند باندې غږیګو دا به خلاص کو ورسته بیا نور بحث دوام ورکو رنګ سچانې دام ویل کیږي چې خزي په سوشل میډیا کې تر ټولو ډیر سی پذیر دي او دوی په اصطلاح زر ټارګټ کیږي دی زوراونی دی کپ یو بحث کې ګډون وکي دی نارینه ول خوانه کاغه سیاسي بود او سیاسي اړخ دی موضوع ته ونه ګورو اما غسی چې دوی په ټولنه کې د افغانانو له مشکلاتو سره مخ دي په همدې توګه په سوشل میډیا کې مخ دي تاسو یو ل ډیرو مخکخه فعالان نه په سوشل میډیا په ځنګړي توګه ټوئیټر کې مزګورم دا شی مو درکړي
زه دغه کې وړه بل خبره مې اضافه کوم د غشنواري سیب دغه د ټویټر د سپیسونو په اړه خبره وکړه یا د میډیا د اثر زه په خپل د افغانستان د سکوت نو وروسته د دې شاهد يم چې ما سپیسونه ټوله شپه یعنی د 14 ساعته به مې یو سپیس درلود او افغانان برا ټولېدل ما ته دغه سي ځوانانو پیغامونه پرې خودل چې وایل به خوري کته تاسو د نن سپیس نه وای او دا غو موضوع پکې واضح شوی نه وای ما دومره دې وجدان دې ملامتې احساس کوم چې ما ځان سره پام کوم چې ژوند اخلم یا باید ومرم خو دا تر پیښ ول نو دا ډیره مهمه او په دې یو کلنی او دوه کلنی تقریبا دوه کلن کالونو دوره چې ما وخت د سپیسونو ګټه چې ما وخت د افغانانو تبیر ته د امید ورکول او د هیلي ورکول او په دې باندې فکر کول چې ټول ملامتې دې ما نه ده د وجدان ملامتې تر خسل دا ډیره اړینه و او ګټي خو نورم ډیره درزم د غرې تاسو پښتنه ته نو زه فکر کوم دا خو په عموم کې موږ دی یوې سنتي ټولنې څخه یو چې همیشه خاصیت دی خاصیت په پرمختیا باندې دی خاصیت پر غږ باندې دا غسنی وکی کیږي یا په منځ پلار کې خندونه جوړیږي په دې کې شک نشته نو کټ مټ په میډیا کې هم ورسره مخامخ کیږي په خپل هم
لکه نارینه نسبت د خزینه او ته آزاد خپل نظر ویلی شي، نیوکه کمه پرې کیږي او دومره څوک سر نه پیګرئ د چا خبره پسې ګرځي نه. میرمنو ته که نور نه د نوم پوښتنه درنه کیږي، د کورنۍ پوښتنه درنه کیږي، هڅه کیږي چې تا له خپله غږ را وغورځي، یا لږ تر لږه دغه هڅه کیږي چې د یوې میرمنې په صفت باندې تا ته د خجالتۍ یا د دغه د راوتو د عذاب احساس درکړي. خو زه په خپله دا نظر هم لرم چې که خوندې د ټولنې سره سم هغه د ټولنې د ضرورتونو په اساس باندې خپرونې یا لیکنې ولیکي، بیا د هومره ستونزه نشته. زه په خپله ډېر زیات د یاپانانو لخوا له کرکې څخه سره نه، د ستایانې د دوی ملاتړ څخه برخمند یم، خوشحاله یم، خوښه یم په دې باندې، خو د دښمن پله بیا وار ډېر راباندې کیږي. نو فکر کوم له دې سره تړاو لري چې زموږ لیکنې تر کوم حده پورې دي او ټولنه څومره پکې انځورولی شو، د ټولنې ستونزې څومره پکې انځورولی شو. زه فکر کوم افغانان د دې وړتیا لري، افغانان دومره توپیر سره کولی شي چې یوه لیکنه تر کوم ځای پورې دی او تر کومه حده پورې دې ته باید درناوی او ارزښت ورکړل شي. نو پر ارزښتونو او د ټولنې البته انځور پکې انځورول په یوې لیکنې کې د دې سبب ګرځي چې د ډېر زیات تاوتریخوالي یا د سپکاوي مخنیوی پکې وکړل شي. زه په خپله په دې نظر یم. مننه.
من رنگیزه جانې بحث ته به دوام ورکو. ما سره مسایل وړاندې زیات دي چې وغږیږو. د دغه خپرونې هدف د ځوان فکر په نوم باندې دا دی چې موږ نور ځوانان چې د راډیو له لارې د ازادي راډیو خپرونې اوري په دې باندې پوه کړو چې څنګه کولای شي په خوندي توګه سوشل میډیا وکاروي. سوشل میډیا څه ده؟ همدارنګه دغه اوس چې تاسو کوم ستونزو ته اشاره وکړه، په داسې وخت کې د خوندیتوب لارې چارې څه دي چې یو سړی په خوندي توګه وکولی شي په ټولنیزو رسنیو باندې خپل نظر څرګند کړي او له تعقیب او نورو مسایلو نه خوندي؟ په دې باندې به بحث کوو. یو بل مسله چې په ټولنیزو رسنیو سره تړاو ورکړل شوی دی او په دې وروستیو کې دغه دودیزی یا تنظیم شوی رسنۍ هم له یو ډول ننګونې سره مخ کړي، هغه د جالي یا نادرستو خبرونو خبرول او راپورته کول دي. په تیر یو کال کې دی یو ژورنالیست په توګه زلسګونه زلې د شاید پاتې شویم چې یو خبر چې دی سوشل میډیا نه راغلی جالي خبر وو، ډیرو یادو او خادو رسنیو راخستې، ډیرو یادو خادو ژورنالیستانو هغه بیا خبر کړی دی، ریپورټونه پی ور کړی دی. پایل بیل غورزنګ صاحب نو کوم رسته دي تاسو درې واړو نظر په دې اړه باندې اورم. غورزنګ صاحب، تاسو د خبريال په توګه کار کړو، مخکې مو ویل چې سوشل میډیا وس خبر تر نورو زیات رسي، دغه د جالي خبر ستونزه څومره جدي ستونزه ده او په افغانستان کې دی په سوشل میډیا کې څومره کچه باندې خلک هڅه کوي چې جالي یا نادرس خبرونه یا معلومات د سیاسي ګټو مادي ګټو خپل وختونو او انګیرونو لمخې خبره کوي؟ مشق شوی داسې خبرونه سره چې جالي دي؟
البته ډیر. زه یو خبره کوم انسب چې کله چې څوک په خبریالي ډګر کې عمل انکار کوي، هغه کله ناکله یو داسې مرجع هم ترلاسه کوي چې رسمي مرجع هم وي، د سره دا ویره ورسره وي کله ناکله چې دا جال نه وي، هغه جالي خبرونو سره دې مخ نشي. یو مسله په ټولنیزو رسنیو کې دغه ده چې جالي خبرونه پر نورو خبرونو ډېر ژر لاس په لاس کېږي، او داسې لاس په لاس کېږي چې بیخي داسې تصور یې نشي کولای، بیخي شور ماشور جوړ کړی وي چې کله ناکله خبریال هم لاره پکې ورکه چې دا اوس اصل دی که اصل نه دی. اته په د تیرو څو میاشتو کې چې کله په افغانستان کې دغلته یو نوی سیاسي بدلون رامنځته شه، ځینې خبرونه راځي، ځینې ویبپاڼې یا ځینې مکتوبونه یا ځینې خبرپاڼې راځي چې ته کله ناکله دغه مخکې تر دې چې هغه رسمي مرجو سره یا سرچینو سره تاییدوي، دا خبر دومره غوغای جوړ کړي لکه تاسو اشاره وکړه، ځینو مهمو رسنیو هم راخسته وي. همدا نن او سبا که تاسو وګورئ پختل پاکستان کې کوم پختل پیښور کې کوم پیښو شو، تاسو به کتلی چې د پاکستان ډیر مشهور رسنیو هم هغه خبر دا سره راخسته و چې دوی هغه یو خبر یو چا پورې ورتړلې او ویلي وو چې د دې برید مسولیت داسې یو ډلې منلې دي، په ظاهر ان ټي ټي پی په اړه اشاره کړې. خو دا غره تاسو به وکتل چې ټي ټي پی به بل خبر پانه خبره کړې چې دغه کار چې دی دونه د کړی، یعنی دغه جال یا جالی خبرونه په سوشل میډیا کې، په ټولنیزو رسنیو کې د خبریالانو د رسنیو کارونه هم ډېر سره سخت کړي، ځکه یو کس راځي خبر خپروي او هغه خبر داسې خپروي چې په ټولنیزو رسنیو کې یا په عام ټولنه کې د خلکو شور مغه څه ته مخامخ برابر وي. کله چې خلک هغه خبر اوري لاس پر لاس کېږي. همدا شاوخوا دوه درې میاشتې وړاندې یو خبر به تاسو هم کتلی وي چې یکدم یو خبر خپور شو چې سبا چې ځینې هیوادونه راپورته کېږي په کورنانه په افغانستان کې اوسنی حکومت په رسمیت پیژني. یعنې دا خبر دومره لاس پر لاس شو چې حتی ځینو رسنیو بحثونه پرې ونیول، حتی ځینو رسنیو رپورټونه پرې جوړ کړل، خو وروسته معلومه شوه چې داسې هېڅ هم نه و. یوازې یو کس په یو په لارې پراته ولایت کې و، کونج کې ناست و، خبرې پوسټ کړی وو او دې خبرې ورو ورو رسمي بڼه خپله کړې وه چې رسنیو ته هم مسله ور ورسوله. خو په ځانګړي ډول که تاسو په ټولنیزو رسنیو کې وګورئ، فیسبوک او ټویټر کې وګورئ، جال یا جالی خبرونه که تاسو وګورئ نسبتا اصلي خبرونه ته هغه اصلي سرچینو چې راپورته کیږي دا ډیر ژر لاس پر لاس کیږي، ډیر به خلک خبروي او ډیری خلک د دې لپاره هم خبروي لکه تاسو چې خپل اشاره وکړه. ځینې کسان خپل شخصي ګټې پکې ګوري، ځینې کسان خپل شخصي اوږدې پکې پالي. دا هغه څه دي چې په ټولنه کې کله نا کله ډېر لوی توانونه هم رامنځته کوي، کله نا کله په ټولنه کې دغه عامه شهرت، یا کله نا کله ځینو رسنیو په دغه په خبري بخو باندې هم یو ډول بې‌باوري رامنځته کوي. د دې تر شا لوی دغه د افغانستان غونډې ټولنه کې ډېرې خلکو تر شا کله نا کله هر څوک سیاستوال دی، هغه خون کې دی، هغه که ډاکټر دی، هغه که یو عادي وګړی دی، هغه که بزګر دی، هر څوک چې املایز د کړي خط لیکل شي د یو خبريال دند پر مخ وړي. کله نا کله یو خبر چې خبروي دا پښتنه نه ورسره د مرجع څه شي، د سرچینه څه شي، دا چې زه خبروم یا د حقیقت لري او کین لري، د دې سرچینه پلټنه نه ورسره بیا غلا سر لاشي چې لامل یې دا مسله راسره وغځي. یو د عربي او مشهور لیکوال پاړه ویل کیږي چې د نه چا پښتنه کړو چې ته خپل ژوند کې کله داسې غلط شوی چې ته خپل باور کړی وي. دوی ویلو چې وخت مې خپل سیمو کې کلیوالو کې خپل کلیوالو همزولو ته ویل چې په برکلی کې خیرات دی، نو وی ټول خلکو منډه کړه. په اصل دا ما دروغ ویل وی، کله چې کله د ټول خلکو کلیواله منډه کړه نو ورسره ما مور پس منډه کړه چې یا سينه رښتیا خیرات وی کنه. نو کله نا کله په ویزو رسنیو کې د جال خبرونه دغه شانه مو بنه رامنځته کوي چې هغه سیل څوک چې خبره کوي هغه نه مړه پکې ورته
مننه. او سلامت اوسی دی رنگیزی ټلیفون خدا اوس قطع شو، بیرته د مام کار ورته کوشش کوي چې زنګ ورته وو کني ما وخت لاغي او پختم چې کله جالي خبر باندې د رښتیا خبر ګمان کړي او کله شریک کړي کنه. خو شنواره سپشته شنواره سپ امر ته دا وای چې کله دی په یو جالي خبر د رښتینی خبر ګمان کړي او شریک کړي دي کنه، بیا ورسته درنه یو بل پختنه کوم.
ډېره مننه. انسان ته د خپلې غلطۍ منل ډېر سخت دي، خو ما کوشش همدا کړی دی. متاسفانه هغه خبریالان چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرونه شریکوي یو به پکې ځای ما، او دا شی چې ما شروع کړ ډېرو خبریالانو ورته مخه شوه، او یو ډول هغوی هم د خپل مسلک په اساس باندې چې ځینې خبرونه نشو کولای الته دلته نشرول. نو ما خو داسې چې خبر مې دقیق کړی نه تر هغې پورې. حتی یو ورځ یو چاره ته وویل ویل چې ته څه اوس ما نه څارنوال غوندې پوښتنې کوي. یعنی خبر شریک شو مګر ما بیا هم هغه نه ډېرې پوښتنې دومره وکړې چې لکه څوک چې یوې مهمې رسنۍ ته دغه کوي مواد راټولوي. نو په دې رابطه مې کوم دغه نه دی کړی،
خو مخشوه خو یې ورسره لیدلې دي جالي خبرونه په سوشل میډیا کې.
او خو لیدلې مې دي. زه یو بل خبره اضافه کول غواړم ان سب قصاص اجازه یې
تاسو
د زورونو پښتنه وکړه. متاسفانه یو خدای دې چې ټولنیز رسنۍ د درېمې نړۍ د هیوادونو پخې قوي دي او ضعیف دي په همدغه ټولنیز رسنۍ باندې. یعنی د دوی پخې د ټولنیز رسنیو نه لړزیږي. وجه دا ده چې ټولنیز رسنۍ چې ده هر یو سړی پکې یوه رسنۍ ده، هر یو سړی پکې رسنۍ ده. د دې رسنۍ په معلوماتو باندې دغه داسې کېدای شي چې یوازې رسمي نه ده، دغه سرچینه رسمي نه ده. د رسنۍ چې ده ډیرو مهمو رسنیو کار هم اسانه کړی دی. که ورته وګورو داسې مواد چې حکومتونه تاسې مونږ او تاسو ټول پوهیږو، یا رسمي ارګانونه مونږ او تاسو ټول پوهیږو چې یو خبر واقع شوی می بیا موي چې ردی چې دا داسې نه ده. ځکه هغوی خپل تاوان پکې ګوري. اما یوه پیښه واقعي نو ستونزه دا ده چې دا د یو شخصي سرچینې نه راځي، په دې اساس باندې ځینې خبرونه رد شي، اما هغه تر ډېره حده پورې واقعیتي کنه. لکه تاسو چې دا وروستیو کې یوه پیښه ولیده اوسنۍ واکمنې ادارې د څو کسانو مسایلو چې هغه ټولنیزو رسنیو شریک کړل، بل دا چې په حکومتونو باندې د ولس فشار دی او بیرته په ولس باندې د حکومتونو یا د ادارو د معلوماتو خرڅول دي، دواړه خواوې کشمکش
دي. ګوره شینوارې صاحب،
څنګه خپل خبر سي
دا راته ووایا د دې مونږه اوریدونکو ته، خصوصا هغه ځوانان چې سوشل میډیا کاروي او په خبرونو باندې اعتماد کوي، باور کوي. ما او تا او د غزګان خلک بشاهد چې کله مثلا دی وی پیخي پاړه باندې د فلسطین یو اکسیا، د سوریه یو اکسیا، د افغانستان دی وی زړی پیخي وکس دی وی بل پیخي سره وتړل شي، خبر شي، یا کټمټ د طالبانو د حکومت په انشاء او املا باندې یو مکتوب خبر شي چې واقعیت نه، یا په خادي جمهوریت په وخت کې هم دغه سي جالي مکتوبونه او جالي شیان خبرېدل، خلک څه کولای شي؟ د ټولنیزو رسنیو عام کارکوونکي چې هغه ژورنالیستان نه دي، ځکه مخکې غورزنګ صاحب مو ویل دی ژورنالیست په توګه او تاسو هم دی ژورنالیست په توګه ویل چې ژورنالیستان څومره احتیاط کوي دی یو خبر سره چې له سوشل میډیا نه راخلي تر څو پورې باوري شي دا خبر درست دی. عام خلک څنګه کولای شي چې د جعلي خبر او رښتینی خبر ترمنځ توپیر ومندلی شي او د جعلي خبرونو قرباني نشي؟
لتیرو شاوخوا یو نیم سل کال رئیس چې رسنۍ ایجاد شوی دی، یا د اخبار او یا د تلویزیون او یا دغه ولست دی د جعلي خبر ښکار دی. په لوی لوی اخبارونو کې جعلي خبرونه نشر شوي، په لوی لوی رسنیو کې جعلي خبرونه نشر شوي، نو د فیسبوک خو ډیره کوچنۍ خبره ده. تاسو پوهیږئ ان صرف زه به یو ډیره جالبه خبره ته کوم، یعنی موږ د فوټوشاپ ښکاریو ولسی کچبانی، او ستونزه دا ده چې هیڅ کله موږ داسې دقیق ورته سوچ نه کوو چې دا مسله توس لږ ورته وګوره چې دا څه فرق لري. ابل ورځ ماته یو چا مکتوب راولېږم وایي چې دا رښتیا ده که دروغ ده. ما ورته ویل ډېره غصه راغله، ما ورته ویل خیر ده لږ دغه خپل عقل نه سړی کار واخلي چې دا اوس واقعیت دی که نه دی، ته وګوره دا فونټ چې وګوره دا تغیر شوی دی. نو ستونزه دا ده چې موږ ډېر زر منډه کوو، دا زموږ د خلکو نه یو اشتباه سرزد کیږي چې ډېر زر یو شی باندې باور کوي. لکه زه چې یو شی باندې، یا خبریال چې، یا سرنوال چې، یا دوی چې دکان ته ځي یو شی اخلي تر څو چې په قناعت نه یې حاصل شوی نه یې اخلي، نو معلومات ولې دومره زر واخلي؟ معلوماتو باندې زر دومره ولې دوکه شي؟ نو دغه یو مسله ده. یو خبر را نهیره نشي د ټولنیزو رسنیو د لارې نه د زورونو. ان څه ډیر جالب موضوع ته بزدر ته ساس پام راغوم چې نه یوازې دا چې خویندې په ټولنیزو رسنیو کې ټارګټ کیږي، بلکې نارینه هم. کله چې موږ اترا اداره وا نو باور وکړي موږ ته داسې شریف خلق راغلي دي چې هم نارینه دي او هم ښځینه دي، داسې کورنۍ را راغلي دي چې یعنی د ټولنیزو رسنیو د کاروونی باندې نه پوهېدو د وجه نه، چې د دوی ته یو چا یو دغه لینک لیږل چې دوی ته نه نوځه، یا هم ماته د فیسبوک یا د ټویټر پاسورډ راولېږه، مانه اکاونټ هک شوی دی، دغه ټول اکاونټ هک شي، د ټول ډیټا د کنجلې خور ته لیږلې، رور ته لیږلې، خاون ته لیږلې اکسونه، هغه ټول د دې سړي په قبضه کې شي. همداسې د ښځو په نامه باندې خلکو ته دغه وشي، هغه ټول معلومات لاړ شي ښځو ته ورشي. دا یو ډول یعنی متقابل جرم ګرځېدلی چې دا کیږي. یو بل موضوع دا ده چې خلکو کچیر ته د خپل خایسته موټر عکس نشر کړی دی، هغه ټارګټ شوی دی. څنګه ټارګټ شوی دی؟ هغه د غلو د خوانه ټارګټ شوی دی چې دی وتښتي. یو سړی دی په خپل اکاونټونو کې چې دی همیشه د خپل ښه کور، د خپل ښه موټر، د خپل ښه ژوند عکسونه نشري، روی هغه ته غل ناسي تیار، همدغه ټولنیزو رسنیو نه هغه ټارګټ کړی دی، هغه په اړه معلومات راټولوي سره. همداراز یو بله موضوع که د ځینې کسان دا دي چې د لیکنو د لارې نه ټارګټ شوي دي او وژل شوي دي، حتی طالبان به همدې ته ناست وو، یا هم ترهګرې ډلې همدې ته ناست وو چې دغه به یې کوو چې وګوري چې دا څوک ډېر فعال دی، څوک ډېر لایکونه لري، څوک ډېر زیات نیوکې لري، څوک ډېر منطقي بحث کوي، هغه به ټارګټ شو. د دې وجه نه په هغه جمهوریت ډیر کسان د افغانستان نو وتل. نو دا حتی چارواکي دومره به تخیل لرزیدي چې معمولی به یو خبره ولیده بس بیا به مورال د لاسه ورکړی و. ادارو هم دا حتی نظامی ادارو به چې د خپل مورال د لاسه ورکړ. نو دغه یو مسله وه چې په
دغه موضوع ته چې ته راغلې دا دی دا چې خلک څنګه ټولنیزې رسنۍ کاروي او هغه په اصطلاح د خطرناک او ننګونکي ټکی تشه دي چې ځینې خلک ورته پام نه کوي. دې ته زه بیرته درته راځم بحث وپې کوو. زه اوس ورځم دلته یو اوریدونکی دی د بره واخلو چې ډیر وخت منتظر دی. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
انصاب محترمه تاسو سلام او د میزمنو په شمول ټول اوریدونکو ته سلام وایم. احمد همدر در سره پاډی کا کې لغمان
ستړی مشل لغمان. مهرباني وکړه اوروي
مننه. زه خو ډیر ښه موضوع ته اشاره کړی. اول خو دغه سو بغیر رادیو و نور وسیلې سیدی که فیسبوک دا او که دا تاسو نومونه واخیستل ټویټر او واټساپ دا دغه په خبر خو بیخي څوک اعتبار هم نه کوي. که مخه ته به راشي صحیح ده یو کتنه به هم پرې وکړي چې دا مطلب څه دي. خو که هغه حقیقت هم وي څوک پرې باور نه کوي. او بل مهمه خبره پکې دا ده چې په افغانستان کې خو په اطراف کې د نه هېڅ کار نه ورکوي. انتنې نهوي سیګنل یې نه وي که نه کار هېڅ ورکوي. د غیر فعال باندې حسابېږي او پاتې سو ښارونه ښارونه نه مونږ خبر نه وي که نه چې هغه خلک دوی سره دي هغه سره په کوم مرض اخته وي. خو په اطراف کې سدا یو زر هغه په حال کې یم. بیا مثال خبرې هغه په یو ورځ کې هغه امبیان هم ته دي تا پي څه کتلي را کتلي مې ځکه انتن نه ورکوي. اسان رسنۍ صدا باوري رسنۍ صدا مثلا هغې بنیاد ته خلک ګوري خبر ته ګوري صدا د چا لخوا نشر شوی ده. مثلا که د ازادۍ راډیو نه یو خبر نشر شي که هغه په فیسبوک کې که پارشي کې خلک پرې اعتماد کوي. او داسې خو نه سي یو سړی له کور نه یو شی ما یو عکس ولیده په فیسبوک کې سي یو جلۍ یو بله وړه جلۍ پخې بېخ کې لنډې لنډې خپل کور کې مې چاته وښود هغې ویلې وی دا خواسې وی کمپیوټر جوړ کړي دي که نه. نو دغه خبره د څوک پرې اعتماد نه کوي. خلک د یو خبر رسولو هغه دستګاه او هغه بنیاد ته ګوري لکه ازادۍ راډیو لکه بی بی سي مثال خبرې دا خو که په فیسبوک پارشي نشر کړي خلک پرې اعتماد کوي. او په دې شیو خلک اعتماد نه کوي نور د وخت نه نیسي.
مننه همدرد صاحب خدای سلامت لره. شنواره صاحب د همدرد صاحب له لغبان نه زنګ وهلی دی کله نا کله موږ ته زنګ وهي. تبصره دې په لنډه راته ووایه د ده په خبرو.
در نظر ده زورت احترام دارم. دا هم خوشحاله ما چه پا جیلی خبرونو منه ده باور نشی که ولی او نی کهی پا کار داده طولو تان دا چه دیر دقیق ووسی پا معلومات پا اخیستلو که معلومات هم د انسان جوان بدل ولی شی د انسان روان ته صدمه رسولی شی د انسان روان جوڑه ولی شی مورالون هم زپلی شی مورالون هم جوڑه ولی شی ام دې لپاره خدای معلومات چې رامنځته کیږي او بیا بیرته خلکو ته رسول کیږي چې مورالونه یا جوړ شي یا قربانی اغیز راشي. نو زه خوشاله یم چې دې قربانی باور نه کوي. خو داسې هم نه ده یعنی اوس ما ډیر کسان لیدلی دي یو وخت چې ما د یو کس په رابطه باندې داسې تصور لرو چې دی به په نږدې ورځو کې ځان مرګ بریزو کی. اما ما چې ولید د فیسبوک په جوړولو سره داغه نظر یو کال دوو کې دومره تغییر کړو چې زور ته حیران شوم چې یعنی یو دس یو مغز کې چې هغه ته فکر کوي چې ګواکې دی به ځان مرګ بریدو کې هغه کې ناسیونالیستي افکار را پورته شوي وده یې کړې ده او بیا ډېر قوي پرې ولاړ دی. نو دغه څه ګټې هم لري.
یعنی په مجموعي توګه ټولنیزې رسنۍ داسې دی لکه د کلي حجره یا دیره. اوس خو به نه وي خو په پخوا وختونو کې په دې کې به مشران هم و کشران به هم و د کلي ملاصب به هم ورته راتللو د کلي نایب هم پکې ناست و د کلي خان ملک به هم ناست و دیقان به هم ناست و هر سړی به پکې و او هغوی به خبرې کولې او د دغه حجرې او دیرې د مجلس نه تا هر څه زده کولی شوه. ښې خبرې دې هم زده کولی شوې ستونزې دې هم زده کولی شوې په نیمګړتیاو هم پوهېدي او کېدای شي چې ناسم څه دې هم پکې اورېدلی وای. غورڅنګ صاحب وای چې سوشل میډیا په افغانستان کې د قومونو خلکو ترمنځ د کرکې د خپرولو په برخه کې کار کړی. یعنی یو قوم یا یو قبیله بلی ته پکې سپکې سپوري وای بلای بلی ته وای په خاخو به چې وسړي دی یو چا په حواله دی یو قوم په حواله باندې خراب خبره وکړن خو یو وړه مجلس کې به کړي وای دوه کسان به ووري د هېره بشوله خو وسې چې په سوشل میډیا کې کوي یو خبره چې یو چا ناسمه وکړله خصوصا قومي ژبني سمتي کرکې په بنسټ باندې وکړله زرګونه نور خلک ګوري خلک په عکس العمل خي او بل اخره تني په اصطلاح دي خلکو ولسونو ترمنځ کرکه جوړ شي. د دې لپاره که څه هم په سوشل میډیا کې د دې کرکې د خبرو په اړه باندې د دوی زیاتره د سوشل میډیا د رسنیو هغه د کمیونټي کم قوانین چې دي په هغه کې په دې باندې ډیر سخت بندیز دي خو متاسفانه د افغانستان او درېمې نړۍ د هیوادونو لپاره دغه سم نه څارل کیږي یا له پامه غورځول کیږي او پرله پسې پکې خبرېږي. دا مسله تاسو څومره درک کړې ده او څه فکر کوئ په اړه؟
اصل خبر دغه ده انسه په سوشل میډیا باندې مشال لپاره سیاست لوبه هنرونه دا ډیر مخه مخه غیز لري. کومه افغانستان کې مثال ورکو چې هم دا ډیره جدي او ډیره د درد وړ مسله ده چې ډیره وختونه ځینی مشخص دي د قومونو ترمنځ البته ژبني قومي سمتي مسایل راپورته کوي چې مونږ کله ناکله یو ویدا پایلې تر سوي چې مونږ پراتلونکي په یو خراتلونکي باور لرو او تر شای بیا دغه شانه د بیات لرو به مونږ یو ډول نه هلي راپورته کوي. خو په ځینو نور هیوادونو کې تاسو هم څه وګورئ مثلا په هند کې یو مثال درکول شم. په هند کې یو سړل شی و چې په 2015 او د 2015 کال د 2013 کال پورې په حالت یو کړو چې ټولنیز رسنیو دیوی منطقه یا دیوی سیمه خلک د بل سیمه خلک را سره موږ د کړي هم د زکبې ترمن چې په حکومت سیاسي او مذهبي باورونه وو د ټولنیز رسنیو د لارې را سره وکتل یا را سره وغږیدل را سره موږ دې هم کړل. دا نه یوازې هند بلکې په نور نړۍ کې هم خو په ځینو دریم نړیو کې چې کله باسونو کېږي دغه طبيع ډېر مسائل د مضبوطو مسائل پر ځای ډېر منفي خواوې ته ځي. تر شایلو مسائل د دې انسب چې دغه تا ډېر تل سیاسي مسلې رامنځکې چې سیاسي مسلې ډېر تل بیا ګټي پکې نه غښتې وي چې بیا دغه ګټي کله ناکله قومي او سمتي مسایلو ته مخه کوي چې دا ډېر تل سیاسي ګټو پورې تړلې وي.
مننه کو غورزنګ صاحب. ما پسې دا وخت را په کمیدو شو ما سره یو څو د بحث وړ مسایل پاتې دي کتاب شنواره صاحب د زر زر جوابونه راکې لند لند نو دا بحث به زه تکمیل کړل شم. شنواره صاحب په همدې موضوع باندې د تا نظرم غواړم په افغانستان کې چې په کوم بڼه باندې په رسنیو کې د قومونو او همدارنګه د ژبو او سمتونو په اړه کرکه خپریږي دی دغه څومره د نورو ټولنو په مقایسه باندې مثلا یو سړی دی یو قوم په اړه باندې دی یو خیل په اړه دی یو سمت په اړه باندې ناسمه خبر وو کی دی نور عکس العمل رو پاره آیا فکر کوي چې د کرکې د خبرېدو سره مرسته کړي دا او څنګه کېدلې شي چې د خلکو ترمنځ یو والی وسیله شنه دا چې کرکه خبره کی
بیرته یو والی تم ډیر زیات کار پکې شوی دی. بیرته د خلکو پر راټولولو کې هم ډیر زیات یعنی موږ نشو کولای چې په یو سر باندې ټولنیز رسنۍ رد کړو. بیا هم دغه مسله حکومتونو ته راځي کیږي. ابل ورځ مخکې ورځو کې برازیل چې دی یو اداره دومره قوي دغه ور باندې ولګو جریمه ور باندې ولګوله چې دوی د څو ورته وي د قوانینو خلاف دغه کړی و ځنې اقدامات یې کړي وو. نو حکومتونه باید د دغه رسنیو د مرکزي دفترونو سره یعنی قوي او شدید اړیکې ولري. دغه چین کې ولې ستونزه نه را پیدا کیږي؟ دغه هند کې ولې ستونزه نه را پیدا کیږي؟ دوی خپل څورته وي ټول ډیټا چې په دوی په سیمه کې د دوی په ریجن کې د هواد جغرافیه کې نشریږي فیسبوک ته راځي هغه د دوی د سانسورونو نه تیریږي. د دوی د ورکړیو سانسورونو نه فیسبوک سره د ټویټر سره د دوی سره تیریږي بیا نشریږي.
د ما باز دا د ګور شنواره سب کلن جواب راکې لکه مثلا زدا ټویټر سپیسونو کې ګورم په کلنا کله چې ورشي د دې په ځای باندې چې دغه واوري یو چا به یو بحث جوړ کړي دی یو چا پر ضد بل چا تاسو په مجموع کې فکر کوئ چې دغه بحثونه بل اخره ذهنونه پرانیزي او بل اخره د یو مجموعي یو والی خواته خلک بیا ځکه چې مسائل روښانه کیږي او موضوعات روښانه کیږي.
بلاخره زه تاسو ته یو خبر وکم، په خوا بچ دې تاجک او پښتون او هزاره دازمون په هواد کې د ټوپک نه بغیر په بل شي خبره نه کوله، نن په سپیس کې کوي، نه پکې څوک وژل کیږي نه پکې څوک خوږیږي. او یو دا دی چې ډېر د آب خلک پکې بیا بشول، خو دا خو دا خو د معاصر نړۍ یو ډول سړی ووایي تنوع ده، دا شیان به پکې کیږي. د ډز لپاره چې کوم بړاس په چا کې راپورته شوی چې هغه په خبره وځي، نو خو د یو لوی تاوان مخه نیول شوې ده. دا شیان به یو وخت داسې د منظمواري خواته ځي. متاسفانه چې په مونږ کې د ټولنیزو رسنیو د کارولو کلتور صحیح نه دی، په دغه باندې غور په کار دی. هر سړی باید سوچ وکړي چې زه په ټولنیزو رسنیو کې خبره کوم، خبره اچوم، بحث کوم، دا مسؤلیت دی.
مننه. زه به همدا پوښتنه له غورځنګ نه وکم. ښاغلی غورځنګ، تاسو څه فکر کوئ چې خلک په افغانستان کې په ځانګړې توګه څنګه کولای شي چې سوشل میډیا په ښه توګه وکاروي؟ کلن جواب راکړي، څه ولیکي، څه ووایي، څه پکې وکړي، څنګه ګټه ترې واخلي؟
اصلي خبره خو دغه ده چې ټولنیزه رسنۍ څومره باید وکارول شي. که نه دغه اوس په نړۍ کې خو لویه دغه ساینسپوهان هم دا وایي چې ټولنیزه رسنۍ دومره هم نه دي کارول پکار چې ستا د نورو مهمو کارونو ستا دغه د پرمختګ لپاره شاته په راتلونکي کې پاتې وي مخه ونیول شي. ښه خبره راغله چې ټولنیزه رسنۍ لپاره هم لکه د ژوند نورو اړتیاو لپاره باید اول یو محلویش جوړ شي چې زه څومره باید ټولنیزه رسنۍ وکاروم. ځکه په ټولنیزه رسنیو کې ډېر ځله مونږ ته چې یو څه راځي، لکه تاسو چې وړاندې اشاره وکړه چې دا د کلي هدیرو غونته ده، یو جری غونته ده، چې څوک به یو خبر هم پکې کوي، بده به هم پکې کوي، هر ډول خبرې پکې وي. خبر دغه ده چې د لپاره یو چوکاټ باید جوړ شي چې زه باید څومره ټولنیزه رسنۍ وکاروم، څه وګورم، څه ونه ګورم، څه مطالعه کوم، څه مطالعه نه کوم. ځکه ټولنیزه رسنۍ سره خو کې تاسو وګورئ په نړۍ کې دغه د فکری ودې لپاره، د نړۍ کې د ځان جوړونې لپاره هم ډېر څه کتابونه شته، ګن نور داسې مسایل لشته چې هغه ټولنیزو رسنیو نه بغیر هم کېدلی شي. مثلا کېدلی شي ته مطالعه وکې، کولی شي ته ځینو دوستانو سره وغږېږې، کولی شي ته ځینې مسایل زده کې. یعنی دغه مسایل زه فکر کوم ټولنیزو رسنیو نه مثبته ګټه دغه ده چې دا اول د دې مهال ویش هم سکیجول شي چې زه دا باید څومره وکاروم. په څلورو ساعتونو کې دوه ساعته وکاروم، یو ساعت وکاروم، که څوارلس ساعته وکاروم، که لس ساعته وکاروم. ځکه چې د ټولنیزو رسنیو ډېر کارول هم بیرته تاوان لري.
ځکه چې مهرباني
د هندي ډیر مشهور دغه بالیوډ ستوري عامر خان، د دې په اړه مې ورځ لوستل چې د ویل چې ما په تیرو لسو میاشتو کې مسلسل ټولنیز رسنۍ کارولې، زما ډېرې کارونه ګډوډو، ما هیڅ هم نشول کولای، خو اوس خوشاله یم چې دغه دوه میاشتې کې ټولنیز رسنۍ نه کاروم. په ژوند کې مې لوی تغییر راغلی، کتاب هم ګورم، مطالعه هم کوم، موسیقي هم اورم، کورنۍ ته هم وخت لرم. یعنی دا وایي چې ډېر وکاروي ډېر تاوان هم درته
کوي. یو ټاکلې اندازه باید وکارول شي. مننه، سلامت اوسئ. شنوارې تاسو مرا ته خبر راټولې کئ، زدا باسته تاسو په خبرو پای ته رسوم. او غدا چی وسنوی شرایط ته په پام چی په افغانستان کې کېدلې شي چې یو کس دی یو پوسټ یا یو انتقاد الکبله تعقیب شي. افغانان دنه په افغانستان کې ځوانان نور فعالان څنګه کولای شي په خوندي توګه ټولنیزې رسنۍ وکاري؟ داسې څو سپارښتنه کولای.
متاسفانه زه څو کسان داسې پیژنم چې ما ته راغلل او هغه د یو مخابراتي ادارې سره د تړاو لرل له وجې نه ما ته دوی مراجعه وکړه. طالبانو ورنه اکاونټونه اخیستي دي او اوس د هغوی اکاونټونه دوی چلی، طالبان چلی، او ځینې مسایل چې ډېر سخت دي د ویلو نه دي هغه ورنه رامنځته کیږي. په کار دا ده چې ډېر احتیاط وکړي په اوس وخت کې. خو بله خبره دا ده چې تاسې که په همدغه اروپا کې یا په امریکا کې د ډېرو خلکو نه پوښتنه وکړي چې تاسې واټساپ لرئ، درته ووایي چې واټساپ څه شی دی. اول خدا ده چې وروستۍ خبره چې تاسو وایي چې واتس اپ زه پیژنم، اول درته وایي چې واتس اپ څه شی دی زه نه پیژنم، یا فیسبوک ته زه ډیر نه راځم. ته به خارجي ته په فیسبوک کې میسج وکړي، په دوه میاشتو کې به هم تنه جواب ترلاسه نه کړي. افغانان دا شي سره احتیاط اخلي، یا د درې نړۍ خلک چې دي د هر شي سره احتیاط.
مننه.
ضرور نه ده چې ځان په دومره محتاط کړو.
مننه، سلامت اوسې. شنواره صاحب، اوس راته مې همکار وایي چې رنګیزه جان رخ شوله. رنګیزه جان، تاسو راته لنډ کوی وخت په ختمېدو دی چې دغه ډیاسپورا چې تاسو یاد کړی یا بهر میشتي افغانان د ټولنیزو رسنیو لالارې څومره ممکنه ده چې د افغانستان کې دیننه په حالات او دیننه افغانانو سره تماس ونیسي؟
خغلی انسب لکه څنګه چې تاسو ته خپل معلومه ده، اوس مهال په افغانستان کې د ټولو رسنیو خوله تړل شوې یا د افغانانو غږ تپل شوی دی، بند شوی دی. نو ډېره سخته ده چې د افغانانو هغه غږ دی، او که دوی غږ هم پورته کوي په افغانستان کې نو ژوند یې له خطر سره دی. نو دا اوس مهال د میډیا یا د رسنیو مبارزه، البته د خارج میشتو بهر میشتو افغانانو لخوا ډېره زیاته اړینه او همدا ډول او مفیده ده، ګټوره ده. ځکه زه ډېر افغانان چې یو ځانګړی مثال د مجید الله قرار صاحب ورکولی شم، هغوی په ورځ کې د 200 پیغامونه له ترلاسه کوي د فیسبوک له لارې چې خلک یې ورته پرېږدي. هغوی دا کار له ډېر مخکې څخه کوي، خو اوس لا ګړندی شوی. هغوی پیغام له افغانستانه خلک ورته پرېږدي چې نوم یې باید ښکاره نه شي او د دوی دغه معلومات باید خپاره شي. نو دغسې کار، دغسې خدمت یا دغسې د افغانانو غږ د غږ کېدل او نړیوالو ته د غږ ورسول ډېر زیات اړین دی. په دې کې خارج میشتي افغانان د رسنیو له لارې، البته د میډیا له لارې، دغه غږ پورته کول ډېر ګټور تمامېدلی شي. نو دا ونډه یې ډېره پکې مهمه ده.
ډېره زیاته مننه له درې واړو میلمنو، رنګیزا نور د بشري حقونو فعال او په ټولنیزو رسنیو کې د ښځو د حقونو په شمول د بشري حقونو او نورو ټولنیزو او سیاسي مسلو په اړه باندې لیکونکي، خبریال او ژورنالیست همدارنګ شاعر سعید شینواری او خبریال او ژورنالیست تجولی غورزنګ، له درې واړو نه تر بیا خیر چاري.